که سفر کامیاب و هم به بناک ورته راوړي هم باید د لور معلومات وکړي. په سبا ورځ نوکر یوه سیند ته ورسید. شیبه نیمه پس یوه جاله راښکاره شوه او جالوان ورسره کېناوه چې له سینه یې پورې باسي. جالوان وپوښت چې چیرته روان دی. د چې حال ورکړ هغه ورته وویل، خدای دې په خیر راوله، که ممکنه وه دوه کاره ماته هم وکړه، یو خو یوه بڼکه راته راوړه او بل زه دا څوم کال دی له جالې څخه راوتلی نشم. له دیوه وپوښته چې په جاله پورې ولې نښته یم. زلمی د کرایې پیسې ورکړې او تر خدای پامنۍ د مخه یې ډاډ ورکړ چې که کامیاب شو هم به بڼکه ورته راوړي او هم به له دیوه په جاله کې د هغه د بندېدلو د راز پوښتنه وکړي. د سیند په بله غاړه لاره مخته په بره ختله. د غره څوکې اوس یو څه څرګندې ورښکارېدي او زړه یې په ټوپو نه و. زلمی چې ښه ډېر مزل وکړ یوې څلور لارې ته ورسېد. هورې تم شو چې د غرمې ډوډۍ وخوري. دغه وخت یې دوه ځوانان ولیدل چې خوابدي وه او ویل یې ډېره شتمني یې لرله، خو د سترګو په رپ کې یې له ګوتو ووته. دغو ځوانانو له ده څخه وپوښتل چې چیرته روان دی. ده د دیو په لور د خپل سفر خبره ورته وکړه. هغوی ورته وویل، که کیدای شي موږ ته هم یوه بڼکه راوړه او بل دیو خو په ډېر څه پوهیږي. پوښتنه ورنه وکړه چې د دغو دوو ځوانانو د بیا شتمن کېدو لپاره څه پکار دي. زلمی ډاډ ورکړ. هغوی په خپل منځ کې سره وویل، عجبه ده چې موږ له یوه بیخي نابلده کسه دومره لویه مرسته غواړو، او لا عجبه دا ده چې هغه هم ډاډ راکوي. او بیا یې زلمی ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، و زلمیه، د دیو په اړه څه معلومات لري؟ زلمی ورته وویل، زه بس دومره پوهیږم چې دیو د غره د وروستۍ څوکې په یوه سمڅه کې اوسي. هغوی ورته وویل، زلمیه، که د معلومات هم دومره وي نو دا خو ډېر کم دي، ته باید په نورو خبرو هم پوه شې. ګوره، یو خو دا واوره چې تر لمر لوېدو پورې به سمڅې ته نه ورځي. د لمر لوېدو په وخت دیو په سمڅه کې نه وي، او بله ده چې له لمر پرېوتو سره به د دیو حواس یو څه کمزوري شي. نه یې د سترګو نظر د بل وخت په اندازه تیز وي، نه یې د غوږونو مزه وي، او نه یې پوزه د بل وخت په اندازه هر بوی ورکشولی شي. کله چې سمڅې ته ننوتې تر اخره پورې به ځي. په اخر کې یوه دروازه ده، هغه به ډبه وي. که نیکمرغه وي نو د دیو میرمن به په کور کې وي، هغه به درته راووځي. هغې که در سره څه مرسته وکړه کړې به وي، که نه نو خدای دې رحم در باندې وکړي. ګوره زلمیه، دا هم واوره په دې سمڅه کې بیخي زیاته تیاره ده. دغه شمی او اور لګي در سره واخله، دا درته په کار دي. هورې بې رڼا ګام نشي اخیستلی. زلمی له هغوی مننه وکړه، رخصت یې ورنه واخیست او مخ په بره روان شو. د غره د لمنې په غونډیو کې چې په بوټو ونو غنو او اسغو باندې پوښلې وې مزل کوه. په ځلونو ځلونو په لوړو وخوت او په کنډو کې راکوز شو. آخر د غره ومي او وروستۍ څوکې ته ورسېد او سمڅه یې وموندله. چې یو څو ګامه یې پکې واخیستل رڼا ته یې ضرورت پیښ شو. ډیوه یې ولګوله. د ډیوو د رڼا په مرسته د سمڅې تر پایه لاړ. هورې یې لویه لرګینه دروازه وډبوله. دروازه پرانیستل شوه. د دیو ښځه بلانه بلکې بنیادمه وه، ډېره ښکلې خو غمجنه او پریشانه ښکارېده. هغې چې له ورختیی ساه اچوله ورته ویل، دلته څه کوې؟ شیبه نیمه پس مې میړه راځي چې څنګه پوه شي چې پردی بوی دی نیسي دي او ژوندی ژوندی دې خوري. زلمی د خپل ناروغ پاچا او د درې نورو بڼکو او معلوماتو خبره ورته وکړه. هغې ورته وویل، هله ژر راننوځه چې پټ دې کړم. تا باید داسې ځای غلی کړم چې دیو ته دی بوی ور نشي. هله تر تخت لاندې ننوځه، دلته د بتو د بڼکو کمپلې او بالښتان دي، د هغو په بوی کې به ګوندي ستا د بدن بوی ورک شي. ښځې د خوب تر تخت لاندې ځای ور وښود او په خپله بیرته دروازې ته لاړه چې دواړه پلې یې پرانیستې پرېږدي چې تازه هواره شي او د دیو پوزه پردی بوی احساس نه کړي. هله بیا په منډه دیګ ته ورغله، سر یې ور پرانیست، په خوړو کې یې تر ډېرو پورې چمچه ووهله چې بویه په خونه کې خپور شي. تر دې وروسته ښځه په تخت ورټیټه شوه. پټ شوي زلمی ته یې ورو وویل، زه در سره خپله مرسته نه سپموم، خو ته به پوره احتیاط کوې، پام کوه چې ټکو ټوک ونه کړې. زه دا څوم کال دی چې د تېښتې په فکر کې یم، که خدای کامیاب کړو دواړه به یو ځای تښتو، او که دیو در باندې پوه شو نو بیا نه ته د ژوند تمه کوه او نه به یې زه کوم. څو شېبې وروسته دیو راغی. د سمدستي چیغه کړه، میرمنې و میرمنې، بوی د آدم بوی دی، د خپل نه دی، د پردي دی. که پیدا کړم د ماخام لپاره بل شی نه خورم. ښځه وموسېدله، په کرارۍ ورته وویل: بنیادم دلته څنګه راځي؟ ته لکه چې ډېر وږی شوی او په تصور کې بنیادم بویوې او خورې. دی وویل: نه نه، تصور نه کوم، په رښتیا د بنیادم بوی دی. او بیا یې هرې خواته پوزه نږدې کړه چې که بنیادم وي او ځای معلوم کړي. ښځې په نرمه او د غوړه مالۍ په غاړه ورته وویل: زه درباندې پویم، نن ډېر وږی یې، ته راځه اول دا ډوډۍ وخوره، هر څه به اسانه شي. ښځې ډکه کاسه ښوروا چې تاو ترې لټېده ورته کېښوده. دیو ښوروا په یوه سا وڅښله او بیا یې وویل: اوس هم د بنیادم بوی راځي. دغه وخت یې ښځې ته په شک شک وکتل او پوزه یې ور نږدې کړه چې بدن یې بوی کړي. ښځې وویل: نن دې فکر په ځای نه دی، هسې خوش یې د بنیادم بوی درځي، لکه چې ډېر ستومانه یې، راځه په تخت څمله ویده شه، آرام به شي. دیو چې په تخت باندې وغځېد، مېرمنې ته یې وویل: په تخت باندې خو لا زیات پردی بوی راځي، خو دلته هیڅوک نشته، ته لکه چې سم وایې، دا به هسې تصور وي. دیو له دې خبرې وروسته سمدستي خوب یووړ او خرهارې شو. دغه وخت ښځې لاس ور اوږد کړ، یوه بڼکه یې ترې وشکوله او د سترګو په رپ کې تر تخت لاندې پټ کړي زلمي ته ورکړه. دیو راویښ شو، ویې ویل: اوف، دا ته څه کوې؟ ښځې په داسې انداز لکه څوک چې نیم ویښ نیم ویده وي وویل: عجب خوب مې لیده، دوه ځوانان مې لیدل چې د غره لاندې چیرته په لمنو کې اوسي او ټوله شتمني ورنه ورکه شوې وي. دیو وویل: دا د رښتیا خوب لیدلی دی، په همدې سیمو کې چې ته یې یادوې، دوه ځوانان دي چې ډېره شتمني یې له ګوتو وتلې ده، خو دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی دواړو د ځمکو ترمنځ په باغ کې یوه چینه ده. دوی که چینه لږه وکیندي او یو مار چې د یو غار خوله یې پټه کړې ده ووژني، په چینه کې به ډېر سره او سپینه پیدا شي او یو ځل به بیا د ډېرو شتمنیو خاوندان شي. مېرمنې ورته وویل: وبخښه چې راویښ مې کړې، ستومانه یې، ویده شه، شپه دې په خیر. دا ځل چې څنګه د دیو خرهار شو، ښځې لکه په خوب کې چې څوک په اړخ راوړي ځان ورباندې ولګاوه. یوه بله بڼکه یې ورنه وشکوله او سمدستي یې تر تخت لاندې پټ شوي زلمي ته ورسوله. دیو بیا وغورېد، ویې ویل: په تا نن شپه څه شوي دي؟ دی د خوشامندو په ژبه ورته وویل: ډېر وبخښه، عجب خوبونه وینم، دا اوس مې خوب لیده چې یو جالوان له کلونو کلونو راهیسې په خپله جاله کې نښتی دی، راوتلی نه شي. دیو په خوبولي غږ وویل: دغه جالوان چې تا په خوب لیدلی دی، په رښتیا په جاله کې بند دی، خو ده ته د خپلې ژغورنې چل نه ورځي. دی ځکه راوتلی نه شي چې له پورې ایستلي کسه اول پیسې اخلي او رخصتوي او بیا وروسته کوښښ کوي چې له جالې ځان راوباسي. حال دا چې که د پیسو تر اخیستلو او د مسافر تر پاڅېدلو د مخه اول خپله ټوپ کړي، نو له جالې به راووزي او د ده په ځای به مسافر په جاله کې ونښلي. ښځې ورته وویل: خدای دې وکړي چې زما لیونی خوبونه دې بیا راویښ نه کړي، ویده شه، نن ډېر ستومانه یې. او چې ښځې شیبه نیمه پس بیا د دیو خرهار واورېد، ور نږدې شوه، دوی نورې بڼکې یې ځینې وشکولې او په بل لاس کې یې تر کټ لاندې پټ شوي زلمي ته ورکړې. دیو چیغه کړه: تندر درباندې پرېوزه، ولې مې خوب ته نه پرېږدې؟ نن شپه په تا څه شوي دي؟ ښځې په ساه نیولې او پورېدلی غږ ورته وویل: نه پوهېږم، دا څه راباندې شوي دي، بېخي نابلده خلک په خوب کې وینم، ناکراره یمه. دیو په آرامه ورته وویل: ستا خوبونه دروغ نه وي، وایه بیا دې په خوب کې څه لیدل؟ دی ورته وویل: په یوه ناشنا مسافرخانه کې مې یو بوډا په خوب لیده چې په خپلې لور پسې ژاړي، وایي دا څو هم کال دی رانه ورکه شوې ده. دیو د ملنډو خندا وکړه، ویې ویل: هغه ورکه نجلۍ ته یې، ویده شه، بې غمه ویده شه، بوډا هسې ځان په عذابوي. سپېده چاود مهال چې دیو راویښ شو او سهارنه یې وخوړه، ویې ویل: اوس خو نه وږی یم، نه ستړی یم، مګر بیا هم د پردي بنیادم بوی راځي. ښځې وویل: تا ته د پردي بنیادم بوی درځي او ما ټوله شپه پردي بنیادمان په خوب لیدل، خدای دې داسې سرګردانه شپه بیا نه راولي. دیو غږ ونه کړ، غلی پاتې شو. دی زیاته کړه: ښه ورځ او ښه ښکارونه درته غواړم، چې ماښام خوشحاله راشي او خوندوره شپه تېره کړو. دیو پاڅېد، لسمسې ووت، ساعت پس رڼا خپره شوه. ښځه او پټ شوی زلمی د دیو له کوره راووتل. د غره په ځنګلونو کې یې مزل پیل کړ. زلمی په څلور لاره کې هغه دوه ځوانان ولیدل. یوه بڼکه یې ورکړه او د چینې د مار او خزانې په راز یې خبر کړل. وروسته بیا د سیند غاړې ته ورسېدل چې په جاله کې سپاره شول. جالوان ته هم بناک ورکړه. اول جالی څخه د راوتلو په باره کې ورته وویل چې کله لسینه پوری وضو په حال بدی پوکړو. د سین په بلا غاړه کې زلمی او خزی جالوان ته د کرایې پیسې ورکړې. د سین غاړې ته وختل او له هغه ځایه جالوان ته وویل چې یوازې هغه وخت راوتلی شي چې د کرایې تر اخیستلو دمخه اول بل څوک نه بلکې ته وچې ته ټوپ کړې. له هغه وروسته ښځه او زلمی مسافرخانې ته لاړل. پلار او لور د خوشحالۍ اوښکې توی کړې او ښه شېبه یې یو بل ته سره وکتل. زلمی بوډا ته وویل لور به دې بیا هم وویني، خو اوس بهتره ده چې له ما سره د پاچا دربار ته لاړه شي چې بڼکه ورسوو. بوډا اجازه ورکړه. ماسپښین مهال و چې د دربار زلمی خدمتګار له یوې ښځې او د دیو له بڼکې سره دربار ته حاضر شول. درباریانو ورته حیران حیران کتل چې څنګه روغ را رسېدلی دی، او تر ټولو زیات حیران په خپله پاچا و، ځکه څنګه چې بڼکه په ځان ومخله روغ را مړ شو، ټول دردونه یې ورک شول. له مرګه بد شوي پاچا له زلمی او نجلۍ خواهش وکړ چې واده سره وکړي او ټول عمر د پاچا میلمانه واوسي. اوس به راشو دیو ته او وبه ګورو چې هغه ته څه ورپېښ شول. دیو چې د ښځې په تیښته پوه شو ډېر وقهرېده. سپېږمې یې کش کړې او لکه څوک چې په غله پسې پل اخلي، دی هم د ښځې او بل بنیادم په بوی پسې له غره راکوز شو. د سیند تر غاړې پورې د دوی په بوی پسې راغی. دیو پوه شو چې دوی به له سینه پورې وتې وي، نو جالۍ ته وخوت. خو جالوان چې د خلاصون په تکل کې و، د سیند په بله غاړه کې د کرایې تر اخیستلو دمخه وچې ته ټوپ کړل، او په دې ډول دیو تل تر تله پورې د جالۍ بندیوان شو.
فرید احمد تسکین شاوخوا شپږ سوه غزلې لیکلې دي، خو تر اوسه یې شاعري نه ده چاپ کړې. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. فرید احمد تسکین، تاسو زده کړې د تاریخ په برخه کې کوئ او له ډېرې مودې راهیسې شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، تر اوسه هم څومره شعرونه لیکلي دي؟
شاعری خو منصب زما زیاته ده، یعنی ځینې ورکې شوي هم دي، خو شپږ اووه سوه پورې غزلې لرمه. نو زما چې زړه اوبه پڅښي یو پنځه شپږ سوه پورې غزلې او نظمونو پورې انشاءالله کېږي.
ولې چاپوئ نه؟ علت یې څه؟
ولا نو بس نه پوهېږم، شاعری خو داسې یو کیف ته داسې یو دریاب کې لامبو وهل دي چې څومره پکې لامبې مومره خوند درکوي. هغه د ژوند هم دغسې په دې خوږو نو ملګري وایي، خو زه وایم چې خیر ده لږ وروسته دې کوم چاپ شي. یعنی که ووایم د چا خبره، که مصروفیت مسله شي، یو څه مسله به دې کېدای شي نیولې وي، درسونو مسله هم شته ده، خو یعنی اوس هم تیاره ده، خو داسې وخت نشته چې یو ورته برابر کم او زر شروع وکم، ځکه زیاته شاعري ده او چاپول ما ته مهم دي چې زه باید چاپ کړم.
تسکین
خو انشاءالله هڅه به کوم.
داسې نه شي کېدای تسکین صاحب څه په دو درې ټولګو کې چاپ کړي، یا په حد اقل په دوو کې. هغه چې تاسو پوهېږئ چې ډېر ښه دی، هغه په یوه ټولګه کې فرزن چې تاسو وایستئ چاپ کړئ، بیا په نورو باندې کار کوئ.
او بالکل نیازی صاحب، زما زړه هم دا ده، خو زه وایم چې دغه والا ټولګه مې هم زر چاپ کړی وای ښه به وه، ځکه چې خو کارونه هم دغسې دي چې ژوند داسې مصروفیتونو ډاک ده. او حتی زما شاعري پخوا ما کتابچو کې لیکله، اوس هغه کتابچو ته هم نه یم، ځینې کاغذونه په جیب کې پراتې وي ځینې، خو بیا مې یو څه هڅه کړې ده. د اوسنۍ شاعري مې زیاته چاپ کړی ده، پرنټ مې کړی ده، کور کې راسه شته ده. او ځینې شاعري رانه وایرس ویلې و، کمپیوټر کې راسره وه، او غم غواړم چې ځینې پاتې دي هغه چاپ کما، ځینې په کتابچو کې دي. یعنی اکثره داسې ګډ وړ ده، خو غواړم چې داسې وخت ته پیدا کړم ټوله شاعري یو خطه واړوم، ځکه چې ژوند هم اعتبار وړ نه ده. نو غواړم چې زما په ژوند کې شاعري چاپ شي، خو څه نه ده چې ښه شاعري
ځوانې لا تکړه ته داسې وکړه. یو شعر دی واوره وه، او ریدونو کې به پوسی چې تسکین صاحب بلاخره څنګه شاعری کوي او ولې نه چاپی ده.
سمه ده، یو غزل ده. پازم کلکیو خو گونگیو لکه غرونه ولار، پازم کلکی خوگونگیو لکه غرون ولار زدرت لی نشم ترمین مری واجون ولار دوی دخپل حسن دخپل فکر خاموشی خوڑلی دوی دخپل حسن دخپل فکر خاموشی خوڑلی دوی دکابل وران دیوالون وجودون ولار آیا رختیا زمان پرستوران وگتلی کز ما مختد وهمون تصویرون ولار د تاریکی او د مرګی خبرې مکوته خوب ملی دلو چې ترخوا مسپینا سونه ولار وختا وخته د جبر پتی رتور می ونه وژنې د ژوند په ځمکه می د چا د یاد برجونه ولار شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده په دغه خار کې دوه بوتان علامتونه ولاړ د زړه تسکینه مینه څه ده او د ژوند مه څه ده د زړه تسکینه مینه څه ده او د ژوند مه څه ده د خاموشۍ په هدیره کې زموږ زړونه ولاړ
ډېر عالي
ډېر مننه
تسکین صاحب ډېر زیات خوند مې ترېنه واخیست ډېر ښه مو دکلمه هم کړ د غزلو ترڅنګ آزاد نظمونه هم لیکه آزاد شاعري هم کوي
هو آزاد شاعري هم کوم نظمونه لیکم خو ما ډېر زیات لیکل اوس نه پوهېږم چې غزل پلولې ربندر نه شوې ده ډېر زیاتې د غزل مینې مجبور کړی یم خو بیا هم ځینې وختونو کې چې په غزل کې خپل درد ټول نشم ویلی خپل هغه خوږ کیف هغه د خوږ درد نو بالاخره نظم کې وایم که په هغې کې هم ځای نه شو بیا خو نثر شته دی په هغې کې د زړه بړاس باسو
ډېره چا شاعري لولی
زما خو نیازی صاحب شاعري خو کلاسیکه شاعري هم زیاته مطالعه کوم لا هم ما مطالعه کړې نه ده زیاته خو هغه هم مطالعه کوم او اوسنیو شاعرانو شاعري هم لولم نقد برخه کې کتابونو مطالعه کوم د شعر د توپیری چلن لپاره یو رسیولو بزن سره کوم هر ځل چې وغواړم چې کلاسیکه شاعري کې څو معاصره شاعري کې څو خپل د ژوند تجربې اکثره پکې بیانومه یعنی یوازې شاعري لولم د نورو شاعرانو شعر نه خوند اخلم خو غواړم چې خپلې تجربې خپلې خبرې خپل خواږه دردونه کیفیتونه پکې ځای کړم تر څو چې زه یو خپل لارې ته د یو هڅولو کوښښ وکړم
د نقد خبره مو وکړه په د نقد په برخه کې کوم آثار لولی
زه آثار خو ډېر زیاتو خلکو لیکلی دي خصوصا د کوزې پښتونخوا خلکو ډېر زیات په نقد کار کړی ځکه چې هغه د اردو ژبې سره ډېره نږدې ملګرتیا لري لکه دلته چې مونږ د دری ژبې سره زیات ملګرتیا لرو سره نږدې پات شوی یو ملګری دوستان شاعران مو هلته دي غونډو کې ځینې وختونو کې ګډون کوو خو زه
سر لولای
زه خپله کوزه پښتونخوا کې د خالد پښتون ځینې مقالې وي خورې ورې لیکنې وي الولمه د فیصل فاران هم لولمه فیض الوهاب فیض ادب او تنقید یو کتاب لیکلی دی هغې کې مجلسي تنقید باندې ډېر زیات کار کړی دی خصوصا د قلندر مومند صاحب تنقید کې ډېر زیات کار کړی اوس هم سره سره د عرفیت ځینې کتابونه دي یو لکه خصوصا د کلاسیک شاعرۍ او د معاصر شاعرۍ په دې برخه کې زیات کار شوی دی د رجل شاه خټک ځینې کتابونو لیکلي دي همداسې نور خوارو وارو لیکوالان شته دي چې کار کې همدا اوس هم لګیا دی او مجلو کې اکثره زه اوس خو نن سبا فیسبوک د ځینې ملګري فیسبوک کې د نقد مقالې اچوي هغوی نه ډېر زیات خوند اخلم او دلته د سالک صاحب کره کتنې یا د نقد لیکنې لولم او منشور کره کتنه د سالک صاحب ما زیاته ډېر خوښېږي خوښېږي مې په دې چې هغوی کې ډېره زیاته سپړنه پکې شوې ده هر یو چا نظر یې راخیستې ده بالاخره یو توپیرونه هم سره کړي دي بالاخره خپل قضاوت یې په کړی دی ځینو خلکو چې په دې برخه کار کړی دی حتی هغوی غلط هم ثابت کړی دي حتی فکري تندکونه ځینو نقادانو خوړلي دي په دې زیات پوکس هم همدې په کار ده چې مونږ باید مطالعه ولرو نو زه واځي بس پنقت لیکل کوم او ځین ټولنیز مقالې لیکو دغه باندې کار کوم نور خپل مطبوعاتو کې بس سره لګیا یو
یو نظم راووروي آزاد نظم کړلري
یو نظم ده ز هډو پوی نوم چې زلی ونه شویم ز هډو پوی نوم چې زلی ونه شویم ل خپل ژوندونو ل خپل ځان هم پر د شویم ځکه چې زل ځان ورکم پنا شویم د چا د دوستر ګلټون پسې وتل یوم او د وجود هر ضرب می اکثر بیللا د هوش او عقل سرحدونه می لاس وتل تیارو بزور ک او رڼا می لکل مر بیللا هغه به ماته د ژوندون درنا لار خودلا خما بن منلا وی ملی ونه د لیلو هغه به وخندل دستر غایتونه به مسکون دشول هغه وړکی پیرا هغه دن جن میرا هغه سبل شانتی و بل ډول با خای هغه زما په حال باندې خبره او بزرګ بوا خای هغه د فلسفی لوی استاد بوا چې به ماته دا وینا کولا ور سره خوا کې خندا کول یزما بابریا یزما گلاب تسکینا یزما د ژوند پسرلی د هر شباب تسکینا هغه د خلکو په وینا هغه د خلکو په ان کزو ولی نیم خالی هم نیم زپو ی شویم پر تالی ونه شوی ته چې ګډی وډی فلسفی غا کوي دا ده اوس پوی شم پر اختیال ونه شوی ما لخپل ژوندونو لخپل ځان هم پر د شوی ما دا چې بی زایا ګډی وډی فلسفی غا کوم حسی بی زایا د خیالونو دمامی غا کوم حسی بی زایا د خیالونو دمامی غا کوم
او ډیر مننه تسکین صاحب شاعری ډیر بدله سوی ده تاسو خو له ځوانانو سره په رابطه کې یاستئ او بهیر په غونډو کې هم ګډون کوئ په ځوانانو کې څوک دي داسې تکړه چې ستاسو یې شعرونه ډیر خوښیږي
ولا ځوانانو کې ډېر زیات کوم چې یو کس به وي خو
په یو تاسو په خیال ډېر تکړه دي نسبت نورو ته
زمونږ پکتیا کې اسماعیل لاروای زیات ښه شاعري کوي یعنی ډېر په هر برخه کې ډېره د انسانیت نه ډکه شاعري کوي شاعري هغه څه ده چې د ټولو اړخونو نه ښه وي هر یعنی شاعرۍ کې مهم څه دي داخلیت او خارجیت ډېر مهم ده تر څو چې مونږ داخلیت او خارجیت سره وتړو یو داسې څه چې د ژوند د تجربو د انساني فکر د رومان اثر هم پکې وي همدا ډول ځینې وختونو کې لکه د اسحاق ننګیال شاعري مونږ وګورو یا هغه په شاعرۍ کې زیاتې اسطورې دي نو هغه کیسې افسانې چې مونږ ته د مذهبي لحاظه زیات به مونږ نه تاثیر کوي مونږ زیات عقیده په لرلی شو نو دا شاعری ډیره خوږه کولی شي خصوصاً په خوست کې کبیر ریحان ده همدا ډول په ننګرهار کې شاهنواز باقر ښه شاعري کوي همداسې نور ځوان شاعران دي ډیر زیات شاعري کوي نوید زیر زموږ پکتیا کې یو ډیر ښه شاعر ده یعنی که مونږ ووایو چې ډیر شاعران شته دي خو له بده مرغه چې نه دي راوتلي یا مایوسه شوي دي خو کار کول ورته پکار دي خصوصا ما د ملګرو نه د مطبوعاتو څوک کار کوي هغوی نه زما خوترم دا رسي ځینې شاعران چې دوی نه پیژني زه به خیر د ورته نومونه ورکړم شمېرې به ورکړم هغوی سره د مرکې وکړي تر څو چې هغوی هغه ذهني فکري تولید خلکو ته ورسیږي قوت د شاعرۍ خلکو ته ورسیږي تر څو چې هغه هنر څومره خواري کړی دا باید یوازې تر کتابچې په یو تخچه کې پاتې نه شي باید خلکو ته وړاندې کړي
ډېر ښه نظر دی تسکین صاحب یو غزل به دې بل هم واورو په همدې به دا مرکه پای ته ورسوم
سمه ده یو غزل دی
د ژوند د ارتقا په لار ځم زه در ځم د ژوند د ارتقا په لار ځم زه در ځم د وخت د محرومیو غم شړم زه در ځم ته صبر د غربت له دغې لوی بلا خلاشم د مینې محکمه به دې کوم زه در ځم لطان زما نکی گی تخاور تلے لو میں لطان زما نکی گی تخاور تلے لو میں پدیلا رک جون میوی کم رمز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما سکیف د موسیقی د نیوی ژوند لپار اخلم سکیف د موسیقی د نیوی ژوند لپار اخلم قربان دغه کاردون می غغو مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا زما استاد نقد گانی دی وتلی پتلا جرګه د پختنو بدروله مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما تسکین بشم ساقی بشم د مینی مې بدر کړم تسکین بشم ساقی بشم د مینی مې بدر کړم سترګو په پیالو دی مړو مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما د ژوند د ارتقا په لار زمز در زما د وخت د محرومیو غم شړمز در زما
سکندر پروتے گورا دا فقیر کشکول کی تا دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشکول کی تا دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشکول کی تا دا سکندر جانا زما پوری جہان ندی وا دکھلا دنیا زو گیس دنیا جانا زما پوری جہان ندی وا دکھلا دنیا زو گیس دنیا پغرور درنا دمینی پن واڑما زی پغرور درنا دمینی پن واڑما زی پغرور درنا دمینی پن واڑا دنیا زوگ دنیا یم سترګو دې جانان ته زما کولی جهانو ندی